دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دی
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم پام وکړئ دې سات خبرونه ته د افغانستان د طالبانو حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی ویلي چې د لویدیز ډیپلوماټانو سره د ناروې په اوسلو کې د افغان هیات د درې ورځې مذاکراتو ټکی ډیر شو هغه دا خبره د غونډې په اخیرنۍ ورځ کړي او زیاته کړي چې سفر په زړه پورې وو او دغه سفرونه به هغوی نړۍ ته نور ورنږدې کړي د طالبان د حکومت پلاوی مشر او د بارنو چارو وزارت سرپرست امیر خان متکی دا خبرې رغنده او هیله بخښونکې بولي له طالب پلاوی سره په پرونیو خبرو کې د امریکا، ایتالیا، فرانسې، جرمني، برتانیې، ناروې او د اروپای ټولنې استازو ګډون درلود د خبرو په درېمه ورځ لویدیز چارواکو او د مرستندوی ډلو غړو د طالب استازو سره په دې مسلې تمرکز درلودي چې افغانستان ته بشري مرستې رسول څنګه ممکن کړل شي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما وای ټاکل شوی دا د سازمان امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه ناسته ترسره کړي یونما پرون د سه‌شنبه پر ورځ ویلي چې ټاکل شوی دغه ناسته به نن د چهارشنبه پر ماښام په ژوندۍ بڼه ترسره شي د یونما د معلوماتو پر اساس د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټیرس او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبرا لاینز او د ناروې لومړی وزیر یوناس ګار استورا په د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړي ول کیږي چې د ناروې لومړی وزیر به په دغه یواد کې له طالب استازو سره د اروپایي او امریکایي ډیپلوماټانو د وروستي ناستو په اړه معلومات شریک کړي د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د لویدیځو هیوادونو ډیپلوماټانو تیر ورځ په ناروې کې د بندو دروازو تر شا له طالب استازو سره خبرې وکړي د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې د دوو مترزو شزینه فعالانو د ناصرګند برخلیک په اړه اندېښنه ښودلی او له طالبانو څخه غوښتنه دي چې دغه میرمنو د نیول په صورت کې باید ژر تر ژر هغه خوشی کړي دغه سازمان پروند سه شنبه پورس په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل په افغانستان کې د شوز د حکومت په اړه د طالبانو د تبعیض امیز سیاستونو په وړاندې له انتقادي ژغونو څخه شمیرل کیږي کسام یو شمیر مدني فعالانو د ناروې په کانفرنس کې د یادو شوزو د برخلیک په اړه اندیښنه شریک کړي خو تر دې مهاله کوم نتیجه نه ده ورکړي چې دغه دوی شزنه فعالان چیرې دي د بخښنې نړیوال سازمان ویل دي چې طالبان باید د غدمو میرمنو د نیولو څخه د انکار پر ځای باید دا غوې د ساتل کېدو د ځای په اړه معلومات ورکړي یاد شي ځینې فعالانی چې د حجاب او د طالبانو د یو لړ نورو محدودیتونو پر ضد د کابل شهر په ورستۍ لارونو کې برخه اخیستې و د تیر چهارشنبه په شپه په یو ویډیو کې ادا وکړه چې طالبانو اړوند کسانې په کور چاپه وغړي ده د یاد ویډیو تر خبرېدو وروسته د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست په دغه پیښه کې خپل لاس لرل رد کړل د شفافیت نړیوال ادارې د 2018 کال راپور پر اساس افغانستان په اداري فساد کې د نړۍ د وو فاسدو دولتونو په کتار کې راغلی دی په راپور کې شودل سی بي چې افغانستان د فساد سره په مبارزه کې د نړۍ د 130 هیوادونو په ډله کې په یو سلسله راوي مقام کې ځای لري افغانستان په 2018 کې د غلس په 155 مقام کې او په 2019 کې بیا په یو سل دراوی مقام کې ځای درلود د شفافیت د نړیوال ادارې د 2018 پر راپور کې راغلي دي چې د فساد سره د مبارزې د ژمنو سره بیا هم د نړۍ یو سل یو ډیر شیوادونه په دغه برخه کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی کړی جنوبی سودان، سوریا، سومالیا، وینزویلا، یمن او شمالي کوریا بیا د شفافیت د نړیوال سازمان د راپور پر اساس په ترتیب سره د نړۍ د فاسد دولتونو د جدول په سر کې دي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د سه شنبه پر ورځ ماسکاو ته خبرداري ورکړی چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتن په ګډون د روسیې پر ضد به سخت بندیزونه ولګوي جمهور رئیس بایدن د خبرداري په داسې حال کې ورکړی چې روسیې د اوکرين سره ته نږدې نوي پوځي تمرینات پیل کړی دي سپینې ماړی ویل دي چې د روسیې لخوا په اوکرين د برید خطر لا هم موجود دی جمهور رئیس بایدن ویل دي چې د روسیې دغه اقدام به ژورې پایلې ولري او حتی نړۍ په بدل کړي دغه راز واشنگتن د ویبرز لمخې ویلی وو چې د امریکا 1500 ځواکونه ته د تیار سای امر کړی چې ممکن ناتو ځواکونو ته د ډاډ ورکولو لپاره اروپا ته واستول شي واشنگتن د غیلان لا غورسته وکړ چې روسیه وویل چې د اوکرين سره تنځدې او د کریمیا په ټاپو کې شپږ زره سرتیري به نوي پوځي تمرینات کوي د اژانس فرانس پرس راپور لمخې لویدیزو چارواکو ویلي چې روسیه لمخې لا یو لک سرتیري د اوکرين په سرت کې ځای پر ځای کړی دي د روسي حکومت د غیواد مخالف سیاستوال الکسی نابلنی او داغه 15 نور ملګری د تراګرو او افراطیانو په لیست کې شامل کړي دي د ناولنی او داغه د ملګرو نمونه پرند سه شنبه پورز د روسي د فدراسیون د مالی څارنې د خدماتو په لیست کې خبره سی بده. د دوی نمونه د شیار خوب ملت پال ډلو او د طالبانو او داعش په چیر د بارنۍ او تراګرو سازمانونو په کتار کې لیکل سی بده. الکسی ناولنی تیر کال په جرمنی کې د مسموم کېدو وروسته روسي ته بیرته ولاړ او بیا د پولیسو خوا ونیول شو. هغه د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په دې تورن کړی وو چې داغه د وژلو هڅه کړې و، خو کرملین دا تورونه رد کړی. د سپینې ماڼۍ ویان د سه‌شنبې په ورځ ویلي چې جمهور رئیس بایدن به د جنوري په 1 د قطر امیر شیخ تمین بن حماد التانی سره په سپینې ماڼۍ کې ملاقات وکړي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو سیکرټر په یو بیان کې ویلي چې بایدن او د قطر امیر به د منځني ختیځ په امنیت او نړۍ د انرژي رسولو په ثبات خبرې وکړي. دغه ملاقات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې که روسیه د اوکراین د بوران پر سر اروپایي هیوادونو ته انرژي رسول بند کړي، نو واشنگتن او اروپایي متحدین د انرژي متبادل پلان ولري. د اروپایي اتحادیې منابع ویلي چې 40% انرژي د روسیې څخه اخلي، او اوس واشنگتن او اروپایي متحدین د نړۍ بازارونو سره د متبادل انرژي د منابعو په لټه کې دي. قطر چې د امریکا نږدې متحد دی، د ګازو لوی ذخیره لري او نړۍ ته د طبیعي ګازو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او د امریکا ژغ سرمقاله اوریدلې سي. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی براسو دې راپورت چې د طالبانو د هیات او غربي ډیپلوماټانو د دوشنبه په ورځ د ناروې په اوسلو ښار کې خپل رسمي خبري پیل کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې خبرو کې د امریکا په ګډون د څو مهمو هیوادونو له استازو سره خبرې سوي دي. نور تفصيل په رپورت کې باوري.
وقته د طالبانو له رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره په لویدیز کې د طالبانو او غربي ډیپلوماټانو ترمنځ رسمي خبرې اترې دوشنبه د ناروې په اوسلو ښار کې پیل شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان چې د طالبانو په هیئت کې اوسلو ته سفر کړی، نن دوشنبه څرګنده کړه چې د طالبانو هیئت د اتو هیوادونو امریکا، برېټانیا، ناروې، جرمني، ایټالیا، قطر، فرانسې او اروپایي اتحادیې له خاصو استازو سره کتلي دي. عبدالقهار بلخي زیاته کړې چې په دې خبرو کې په اقتصاد، بشری مرستو، امنیت، د افغانستان بانک په فعالیت، صحت او نورو اړوندو مسایلو بحثونه وشول. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د غونډې تالار ته له داخلي دوه مخې خبریالانو ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې مرستندوی بنسټونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
میاشت کېږي چې کابل ته موږ داخل شوی یو، تر اوسه پورې هیڅ مرستندوی ادارې ته هیڅ نوې تکلیف نه در رسیدلی. دا خپل د دې نمائندګۍ کوي چې په افغانستان کې بهترین امن ده.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټاماس ویس چې هم په دې غونډه کې ګډون کړی دی، و ټویټ په کولو څرګنده کړي:
لکه څنګه چې موږ خپل متحدینو، شریکانو او مرسته رسونکو بنسټونو سره یو ځای د بشري ناورین د هواري هڅه کوو، د یو باثبات او داسې افغانستان چې د ټولو حقونو ته درناوی پکې وشي او هم شمول وي، د خپل اندېښنو په اړه له طالبانو سره شفاف ډیپلوماسۍ ته دوام ورکوو.
اسوسییټډ پریس وایي د اوسلو په غونډه کې به د طالبانو لخوا د مالی مرستې د غوښتنې په وړاندې غربي قدرتونه هم په هغه هیواد کې د نجونو او میرمنو حقونو او له نورو قومي او اقلیتي ډلو سره د واک د ویش په اړه خپلې غوښتنې د اجنډا په سر کې راولي. د طالبانو هیئت د دغو خبرو په لومړۍ ورځ د ښځو د حقونو له یو شمېر فعالینو سره وکتل. یوه له دغو کسانو چې محبوبه سراج ده وایي طالبانو هغوی ته غوږ ونیو.
We told them about how we feel.
مون په دې خبرې وکړه چې څه ډول احساس کوو، څه مو پکار دي، څه باید وشي، د هیواد څه پکار دي. دا خبرې وشوي کومې چې ډېری خېوي، خو د واقعي اقدام لپاره مون باید صبر وکړو، ځکه چې د هیڅ مورد په اړه واقعا خبرې ونه شوي. هغه تصدیق کړي او مون ته غوږ ونیو.
خو د ناروی په اوسلو ښار کې د دغو خبرو پر مهال کابو 200 افغانانو چې اکثریت یې په غیوات کې ژوند کوي اعتراض وکړ.
پیغام ډیر روښانه دی. په داس حال کې چې نړیوال ټولنې یو برخه غواړي ووایي هغوی بدل شوي، هغوی اوس متفاوتي، یو شمېر منځلارې دي، خو طالبان بدل شوي نه دي. مونږ په افغانستان کې کورنۍ لرو، مونږ ملګري لرو، هغوی راته وایي چې طالبان بدل شوي نه دي.
د اگست په نیمای کې وخت د طالبانو پر رسیدو سره د ډلې پراخ محدودیتونه وضع کړي چې ډیرې پر میرمنو دي. میرمنې له روغتیا او تعلیم څنګه پرته له کار کولو منه شوي، له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه نیول شوي او د حجاب د اغوستلو امر شوی دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی وایي چې هڅه کوي چې حکومت نور هم ټول شمول شي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د اصولو خبرې مهمې بولي، خو په اړه یې جلا جلا نظرونه لري. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبریال اکرام شینواری رپورټ لري.
د ناروی په پایتخت اوسلو کې د یک شمې دورې رئیس د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ د پلاوی او د مدن ټولنې فعالانو او هم د طالبانو د حکومت او د امریکا متحده ایالاتو په ګډون د شپږ لویدیزو هیوادو د اساسو ترمنځ خبرې روانې دي چې ټاکل شوی نن د وخت په پایتخت ورسی. ځینو سرچینو ویلي چې د سې شمې پورز د فرانسې د ډیپلوماټانو په ګډون د ځینو لویدیزو هیوادونو او د مولوی متکی په مشرۍ د پلاوی ترمنځ خبرې روانې وي. د بهرنی چارو وزارت پارس مولوی امیر خان متکی د دیشب پورس وسلو کې خبر اعلان ته ویل چې د امریکا او قطر په ګډون د تو هیوادو د اساسو سره د بشري مرستو سربیره د پوهنې، روغتیا او د بانکونو پر مسلو خبرې کړي.
دا ځکه یو لاس تړاو نه ده چې موږ له نورو نړۍ سره د مفاهیمې په یو ډیر ښه سټیج باندې راغلو او ډیر ښه مجالس هم درلودل. د مجالسو نو افغانستان ته بشري او د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې مرستې جلبو ان شاء الله.
مولوی امیر خان متکی د خپل حکومت د ټول شموله کېدو په اړه د خبرېل دی پښتنه ته چې نړیوال افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړول غوښتنه لري. ویل شي حکومت یو سم ټول شموله دی، خو د لا ټول شموله کېدو لپاره به نورې هڅې هم وکړي. مولوی متکی د بدني ټولنې له اساس سره خپلې خبرې هم ښې او ګټورې یادې کړې.
موږ ټول یو مشترک اعلامیه نشر کړه او هغه اعلامیه کې ټول هغه څه راغلو چې ټول افغانان باید په ګډه کار وکړي، په ګډه خپل ملت ته خدمت وکړي او افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور ده. چونکی د نوې اسلامي حکومت اسلامي امارت پالیسی دا ده چې افغانستان د ټول افغانانو کور بولي او ټول ته غیږ ولمن خلاص ده. هر څوک کولای شي په افغانستان کې فعالیت ولري، خدمت وکړي. اروپا ته چې څومره افغانان راغلي دي، ټول ته دا پیغام ورکړو چې هغه په آزاد ډول افغانستان ته تلای ورتلای شي، خپل وطن ته خدمت کولای شي. نو امید ده موږ دغه تفاهم له ټول افغانانو سره د دنیا په هر کونج کې سیدي، هر چیرته سیدي، که څوک خپه دي که خوشاله دي، ټول سره به خبرې کوو او ټول به په یو ټغر باندې راټولو.
مولوی متکی د مدني ټولنې د دوه افغان خزینه پالینو د نیول کېدو په اړه د خبريال د پښتنې په جواب کې ویل چې امنیتي ارګان چې طلب کوي هغه به د قانون پر وړاندې کې وسی، خو هغه په دې اړه چې آیا د دوه افغان مېرمنې نیول شوې او کنه سونه ویل. د مخه په کابل کې د اسلامي امارت چارواکو د امنیتي ورګانونو لخوا د دغه دوه مېرمنو نیول کېدل رد کړیو. د راپورونو لمخې دوه خزینه پالانې تمنا زریا پوریانی او پروانه ابراهیم خیل له خپل کورونو ورکی شوی. دوی دواړه د یو شمېر نورو خزو سره کابل کې پر خزو د محدودیتونو په ضد مظاهره کې ګډون کړو. تیر ورځ افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي د بیرال د طالبان د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سره په کتنه کې لاغه غوښتي چې دغه خزو ازادي دي تضمین کړي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو شاداد مسعود په اوسلو کې د مدني ټولنې د یو شمېر استازو او طالبان د حکومت چارواکو ترمنځ غونډه مهمه ګڼي. حویله لري چې راتلونکي کې به هم دغه سينوري غونډې هم جوړې شي،
ځکه چې د سرپرست حکومت چارواکو د نړیوال ټولنې سره خپل نظریات یا غوښتنې مطرح کړي. همداسې د نړیوال ټولنې نظریات اوریدل تر ټولو بیا ما د پاره چې ډیره مهمه واغه پخپله ده سرپرست حکومت چارواکو ناسته د مدني فعالانو، ژورنالیستانو، سیاسيانو سره چې هغه هم ناروې ته دعوت شي او دا زه ډیره په ګټه بولم او دا د سمالمیږي چې د راتلونکي د پاره هم دغه د ناسته یا تفاهم مذاکرات لار خلاص شوله زه د یو نیک اقدام بولم.
خو د سیاسي چارو بل کارپو طارق پرهادي په دې باور دی چې د طالبان د حکومت په دریس کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او د وسلو غونډه به دغه حکومت په دریس کې بدلون ته ونه هڅوي.
اونا به وسلو رفتن.
ښاغلي پرهادي ویل هغوی وسلو ته تللي دي چې د نورو ذهنیت بدل کړي. د همدې له امله هیله ولرو چې یو معجزه وشي د دې لپاره چې د افغانستان خلک په بد حالت کې بد پاتې دي.
ګیر مونده
په وسلو کې د مولوی امیر خان متکی په مشي د پلاوي سره په خبرو کې اوس په خزینه پالانو ویلي چې په غونډه کې هغوی ته سپینی سپینی خبرې کړې. محبوبه سره چې په دې خبرو کې د ګډون لپاره له کابل څخه ناروی ته تللی، خبريالانو ته ویلي چې د طالبانو د حکومت پلاوی د خزو خبرو ته غوږ ونیو. هغې ویل هیله ده چې دواړه خواوې به یو بل درک کړي. هغې ویل چې افغان میرمنو خپلې غوښتنې په لیکلي ډول هم د طالبانو د حکومت پلاوی ته سپارلې دي.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د لویدیزو د روانو هڅو سربیره د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه کوشش کوي چې د طالبانو او مخالفو ډلو ترمنځ په خاص ډول له هغو څیرو سره چې جان د مقاومت د جبهې مشران بولي د روغې جوړې زمينه برابر کړي. په دې وروستیو کې ایران د دواړو غاړو ترمنځ غونډه جوړه کړې وه چې پایله یې نه لرله او اوس روسیا کوشش کوي چې د مذاکراتو کوربتوب وکړي. طالبان له خپل سیاسي مخالفینو او مخالفین له طالبانو څخه تمه او توقع لري.
له افغانستان نه د امریکا او متحدینو لوټل ورسته گاونډي هیوادونه کوخ کوي چې په دغه یواد کې خپل اثر او رسوخ زیات کړي. د ایران په زیار په ورسته کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په تهران کې د مقاومت جبهې له جلاوطنی مشر احمد مسعود او پخوانی قومندان اسماعیل خان سره وکتل. لیدنې وروسته طالبانو پرته لدې چې د مذاکراتو پایلو ته اشاره وکړي د کسانو ته بلنه ورکړه چې وطن تستان شي، خو د مقاومت جبهې غړو خبرې بې پایلې وبللې. د جبهې یو مرکچی حبیب الله حسام وایي چې طالبان د دوی وړاندیزونه نه مني.
متقابل و متضاد
اساسي او بنیادی اختلاف د سیاسي نظام بنه ده. متضاد او متقابل فکرونه دي. مونږ هغه تفکر چې هم په اسلام کې منلو وړ وي او هم ټولنه حسین ته ورسېږي وړاندیز کړي، خو هغه وایي چې مونږ وایو اسلام دی، حسین هم ده او عدالت هم دی.
حسام وایي چې خلک خپل حقونه باید ترلاسه کړي او ازادي خوندي وي. د حسام غیر مستقیمه اشاره ټاکنو ته ده، خو ظاهرا طالبان له ټاکنو سره مخالفت لري. د اوسلو په رواني غونډه کې د طالبانو یو مقام ویلي چې نړیوال غونډه د طالبانو د حکومت په اړه غلط تصورات لمنځه وړي.
د تیرو شلو کلونو پروپاګاندا لمخې د طالبانو په اړه یو څه ستونزې وې، خو اوس دغه ډول بلنې وړي کې له اروپایي ټولنې، امریکا او نور هیوادونو سره مرسته کوي چې د افغان حکومت په اړه ناسم انځور لمنځه یوسي.
نړیوال ټولنه له طالبانو نغواړي چې ټول شموله حکومت دی رامنځته کړي او د خوځو او اقلیتونو حقونو ته درناوی وکړي. طالب مشران خپل سرپرسته کابینه ټول شموله غني او وایي چې د پخوانی حکومت مشرانو ته ځای نه ورکوي. د ایران له مذاکرات وروسته روسي هم ویلي چې دوی د سیاسي روغې جوړې لپاره خبرې اترې مهمه بولي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت وایاندې ماریا زخروفا څو ورځې مخکې ویل چې په افغانستان کې باید په قومي لحاظ یو متوازن حکومت رامنځته شي.
که د افغانستان لخوا غوښتنه وشي نو موږ به د کابل او د مخالفو قواو د استازو د مذاکراتو لپاره ځای برابر کړو.
تازه د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلي چې امرالله صالح او احمد مسعود په مسکو کې د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال ملا عبدالغنی برادر او د دفاع له سرپرست وزیر ملا یعقوب سره په مسکو کې لیدلی دي. دغه خبر د خپلواکو سرچینو لخوا تر اوسه تایید شوی نه دی. په نویو مکلونو کې د ایران او روسیې په شمول محدود هیوادونو د احمد شاه مسعود په مشرۍ شمالي ټلواله ته مالی او پوځي امکانات ورکول، خو ظاهرا د مقاومت اوسنۍ جبهه بهرني ملاتړ نه لري. د منځني ختیځ په انسټیټیوټ کې د افغانستان او پاکستان د څانګې مشر ډاکټر ماروین واین بم په دې نظر دی چې گاونډي هیوادونه خپل امنیتي اندېښنې لري، خو نو غواړي چې د طالبانو پر وړاندې د کومې ډلې ملاتړ وکړي.
خایل تاجکستان پرته نور گاونډي هیوادونه له هیڅ جدي هڅو څخه ملاتړ ونه کړی چې لمخې د کابل اوسنۍ حکومت لمنځه یوړ شي.
په دې وروستیو کې د فرانسې پخوانی ولسمشر فرانس فاولان د ټویټ په ترڅ کې د دیموکراسۍ لپاره د احمد مسعود له هڅو ملاتړ کړی دی. فرانسې له ډېرې پخوا زمانې نه له شمالي ټلوالې سره ښې اړیکې پاللې دي. طالبان د اګست په 15مه کابل ته ننوتل، جمهوري نظام نسکور او امارت اعلان شو. د احمد مسعود په شمول یو شمېر پخوانی قومندانان له هیواد څخه وتلي دي. د مقاومت جبهه ظاهرا له افغانستان څخه د باندې رهبری کیږي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
قدرمن اوریدونکو، اوکرين د امریکا د متحده ایالاتو پر هغې پریکړې چې په کیف کې د خپل سفارت عملی او د هغوی کورنیو ته له یوکرين څخه د وتلو امر کړی نیوکه کړې. امریکا دا پریکړه داسې مهال کړې چې د روسیې لخوا پر اوکرين د برید کولو اندېښنې زیاتې سوې. د اوکرين د بهرنیو چارو وزارت ویان د امریکا د اقدام له وخت مخکې او جاهلانه احتیاط بولي. نور تفصیل پر رپورٹ کې واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د امدیونی په پیل کې اوکرين ته پوځي تجهیزات ولېګل. په دې ورستۍ ورځو کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلیو ک روسي ځواکونه د اوکرين په طرف هر ډول تحرکو کې د اشغال په سترګه به ورته وګوري. روسیې د اوکرين په پولو تر 3000 زیات پوځي قطعات توظیف کړي دي. د جمهور رئیس بایدن حکومت 13 میاشت د اوکرين سره په دفاعي مرستو کې د 200 میلیون ډالر په ارزښت اضافي پوځي تجهیزات هم راسته تایید کړي وو. په کیف کې د امریکا سفارت وی د مرستو لمړی پیره د شنبه پورس کیف ته رسیدلې ده.
We've given Russia two paths. There's a path.
موږ روسیې ته دوه لارې پیشنهاد کړي. یو لار د ډیپلوماسۍ او مذاکراتو ده. هغه لار چې ما د خارجه وزیر سرګی لاوروف سره تیرونی په جنیو کې پر دې خبرې وکړي. خو یو بل لار هم ده چې دوی د تیری لپاره تازه اقدامات کړي او پراخه عواقب لري. چې موږ په وړاندې دوه نوې راهیسې ځانونه تیارو. دا یوازې موږ نه یو چې یادونه کوو، بلکې وستر هیوادونه او ټوله نړۍ ده.
د امریکا حکومت تیر کال اوکرين ته د 600 میلیون ډالر په اندازه پوځي مرستې ورکړې وې. په عین وخت کې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي دیموکرات سناتور کریس کونز د ای بی سی ټلویزیونی شبکې د دا اونۍ رادیوي خبرونه کې ویل غواړي رامنځته شوی اختلاف هر څه ژر کم شي.
I do think we should take up and pacify.
زما په نظر موږ باید داسې دوه ګوندیز لایحه تصویب کړو چې حلاره او قوت پکې څرګند وي او د اوس لپاره پر بندیزونه ولګولای شو. خو ډیر قوي بندیزونه، داسې بندیزونه لکه ایران چې مو پرې اړ کړو د خبرو مستکینی، هغه څه چې موږ باید د یو مخنیوي په توګه وکړو چې په اوکرين د پوتین د تیری د وروستي ګام مخنیوي پرې وکړو.
یو جمهوریت خوختون کې سناتور جونی ارنست چې په کانګرس کې د وسلوالو خدماتونو د کمیټې غړی دی او په سپینی معنی انتقاد کوي، وایي همدا د بندیزونو لګولو وخت دی.
So far with this administration
مونتر اوسه د دې حکومت سره یوازې د ډیپلوماسۍ هڅې لیدلې دي او په دې ډول هیڅ کله په اوکرين د جمهور رئیس پوتین او روسیې د يرغل مخه نه نیول کیږي. نو راځي په دې ځان ډاډه کړو چې کله کو بندیزونو لګولو ته زور ورکړو او یقیني شي چې پوتین ته وکیو مونږ جدي عمل ته تیار یو.
امریکا د یک شنبه په ورځ په اوکرين کې خپل سفارت تامر وکړو چې د امریکایي ډیپلوماټانو د فامیل غړي باید له اوکرين ووځي. سفارت ویلي د روسیې لخوا د احتمالي پوځي خطر لويري دا اقدام کړی دی. په اوکرين کې د برېټانیا سفارت هم نن د دوشنبه په ورځ ویل هغه هم په کیف کې د خپل سفارت ځنی کارکونکو او د هغه خپلوان ایستلې دي. د اروپایي اتحادیه د خارجي سیاست رئیس جوزف بوریل د واشنگتن د تصمیم وروسته ویل اروپایي اتحادیه د وسط لپاره د اوکرين نه د خپل ډیپلوماټانو او د هغه د کورنۍ د ایستلو پلان نه لري.
موږ په اروپا کې خپل امنیتي جوړښت د روسیې لخوا د احتمالي بې ثباتۍ کې دود مخنیوي په مقصد خپل تدابیر او تدوام ورکوو او په خپل قلمرو کې اثر او رسوخ له سره ټینګو چې د کار وړ نه وو. موږ به د امریکا د خارجي وزیر بلینکن سره یو ویډیوی کانفرنس ولرو ترڅو د دې ټول پروسې په جریان کې د هغوی سره قوي همغږي ته دوام ورکړو.
تر اوسه د لویدیځ او روسیې ترمن په مذاکراتو کې اختلافي ټکي دا دي چې روسیا ټینګار کوي اوکرين ته باید د ناتو په سازمان کې هیڅ کله غړیتوب ور نه کړل شي. هغه ټکي چې امریکا وایي مذاکره باید په دې خبره اصلا پیل نشي.
قدرمن اوریدونکو، د دې اوس باید امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په بلاروس کې د 2000 کال د اگست میاشتې د جهالي انتخاباتو نه راپدې خو شپاړس میاشتې تیرې شوې دي. د الکساندر لوکاشنکو رژیم په سیستماتیکه توګه د لوکاشنکو د سیاسي مخالفینو، د مدني ټولنې، د مستقل مطبوعاتو او واقعا په هیواد کې نور مستقل اوازونه د یو لړ شرمناکو تړلو دروازو تر شا د محاکمو لارې خفه کړ شوې دي. په هغه کسانو باندې چې د غلطو تورونو په نه بدلیدونکي جرم تورن شوي وو او د بند اوږدې مودې سزا وخیژول شله. د دسمبر د میاشتې په 14مه نیټه شپږ تنه نور د حکومت بانفوذه مخالف شخصیتونه په بیلابیلو جرمونو محکوم کړل شولو او زندان ته بیرته واستول شولو. د یوټیوب مشهور بلاګر سیارهای سخان نسکی چې د 2000 کال د می په میاشت کې وروسته له هغه بندي شو چې د بیلاروس د جمهوری ریاست لپاره د لوکاشنکا په خلاف د کاندیدو په باره کې خپل نظر څرګند کړی و. د په اتلس کاله بند له دې کبله محکوم شو چې دسته جمعې نارامۍ ته لمن وهله او برسره پر نورو تورونو دا تور باندې هم لګېدلی و چې کرکه پاروي. د ښاغلي سخانسکي د بندې کېدو نه وروسته د ده میرمن سویتلانا سخانسکیا چې د بشري حقوقو فعاله ده په 2000 کال کې د اصلي مخالفې کاندید په حیث د بیلاروس د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره خپل ځان اعلان کړ. مخالف سیاستوال امریکا لای سټارت کوویچ په 14 کاله بند محکوم شو. په بلاګرانو کې ولادیمیر سکانوسکی او یهار لوسک چې د آزادۍ راډیو لپاره هم کار کاوه په هر یو باندې 15 کاله د بند سزا وخیژول شو. په داسې حال کې سخانسکي د آرتیوم سکاف سره ملګری و او دیمیتری پوپاو باندې تر 14 کالو پورې د بند سزا وخیژول شوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ولیکل شوې وینا کې ویل امریکا د بیلاروس د مخالفو شخصیتونو سیارهی سخانسکي میکالای سټارت کوویچ د آزادۍ راډیو خبرال ایهار لوسک محکومېدل وغندل چې په سیاسي ملحوظ سره تورن شوي دي او نور په داسې قضایي جریان کې تورن شوي دي چې د قانون د حاکمیت سره یې سر نه خوړ. بیلاروس د بین المللي قانون همدغه راز د او اس سی ای د برخې اخیستونکي دولت په حیث د ژمنو له مخې د مستقلې او بېطرفې محکمې لخوا د عادلانه محاکمې د حق احترام کوي. همدغه راز د بیان د ازادۍ د ټولنو د ازادۍ او د غونډو د جوړولو د فردي ازادۍ احترام کوي. د افسوس په توګه دغه سزاګانې نور شواهد دي چې رژیم د دغو بین المللي مسؤلیتونو همدغه راز د بشري حقوقو او د بلا روسانو د اساسي ازادۍ او احترام نه کوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلي د بیلاروس خلک د غوره شي مستحق دي. موږ د لوکاشنکا د رژیم لپاره په خپله غوښتنه باندې ټینګار کوو چې د مدني ټولنې د غړو د مستقلو مطبوعاتو د سیاسي مخالفینو د سپورټ لوبغاړو محصلانو قانوني ماهرانو او بیلاروس د نورو خلکو ځپل پای ته ورسوي. د ښاغلي سخانسکي، ښاغلي لوسک، ښاغلي ستاتکوویچ او نورو په شمول څه باندې 900 ټول سیاسي بندیان سمدستي خوشي کړي، د ډیموکراتیک او مدني ټولنې سره په واقعي ډیالوګ کې بخشي، د بین المللي څارونکو د څارنې لاندې دي، آزاد او عادلانه انتخابات وشي، د بې وزله سیاسي پناه غوښتونکو ځپل بې رحمه استثمارول پای ته ورسوي او د بین المللي قانون له مخې د خپلو ټولو مسؤلیتونو احترام دي وکړي.
تاسې د امریکا ژغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري.